په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبری خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري کولو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو، مخکې تر دې چې د دې راپورونو تفصیل ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل ان څخه واورو.
د طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پای پورې به له امریکایي مرکشیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. اخوا د هرات چارواکو په دې ولایت کې د لک تر لګه شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړې چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. دا طالبانو ویان دی پاکستانی ورسپانې ته ویلي دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکشیانو سره بې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ډان ورسپانې نن په دوحه کې د طالب ویان سهیل شاهین د څرګندونې وروسته لاغې خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې کړې. خاغلی شاهین د دې دوه ورځنیو خبرو په اړه پر خپل ټویټر ویلي چې د جنوري په 14 ولسمه نیټه د خبرې اترې ګټورې وي. نوموړي ویلي خبرې اترې د اصولو د هوکړې د لاستیک په مراسمو متمرکز وي، خو نور جزئیات نه ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی له طالبانو سره تر هر ډول هوکړې مخکې پر اور باندې ټینګار کړي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر ویلي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. دا سولې د هڅو سره په یو وخت افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د مرګ ژوبلې او نښتو ریپورټونه هم ورکړل شوي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شل تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په کویزور ولسوالۍ کې اوخته ده.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای
در وایی د چشت او کویزور ولسوالی که د هوایی او توپخانه په دو بریدونو کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 لسی په کویزور او 15 تنه په چشت کې وژل شوي دي. هغلی فرهاد زیاته کړ چې دا بریدونه پرون لغرمی ورسته شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په خپلواک توګه د دې د سپیناوي نه دی شوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې حکومتي او طالب لوري پر لپسې یو بل ته مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي د غلطه په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویل چې دا هوایي برید د جمعې په ماښام د فرا ښار په کاري سیمه کې شوی دی. دی وایي تیر ورځ د افغان ځواکونو په همکارۍ د ناټو قاتم لتړ ماموریت ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه طالب وسلوال ووژل شول. دا خغلی احمدی پوینا په دی هوایی برید کې وسلوال ټپی شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دی برید کې د خپل مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوال طالبان د فرا ولایت په زیاتو سیمو کې فعالیتونه لري. طالبانو په روان میلادي کال او تیر کال کې دوه ځلې پر فرا ښار پراخ بریدونه کړي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غ کړې چې کغواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي، په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړې چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات هڅه کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د طرابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د مخالف خلیفہ حفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوسپنوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته خبرداري ورکړی چې خپل خبرو سره دې پام کوي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ترامپ مسخره وباله. ولسمشر ترامپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په روسیې کې ډیر ستر هم نه دی پاتې شوی، د متحده ایالاتو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ترامپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځتلو په حال کې دی، خلک ضروري او باید خپل خبرو سره ډیر پام وکړي. خامنئی په خپل خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درې هیوادونه ایران تورن کړی چې د 2015 کال اټومي تړون ژمنې یې سمې نه دي عملي کړي. د ایران مشر وویل د لپخا په دې هیوادونو باور نه درلود.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا ویان جاوید فیصل:
کندیر هم متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
خو په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې رواني خبرې به په افغانستان ته رښتینې سولې رانولي.
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د افغانستان په جنوبی ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 5 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیک استازو سخت غبرګونونه راپارولې دي. یو عام وګړی داسې وایي:
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپه شوی چې دغه 15 همکاران د برګ هغه چې وژل شوی دي، نو مونږ لاس نیوی وکړو، مونږ ټولونه سره خپلو کې باید یو لا شو.
حقیقت صدای او تاندې څنګه مودې خبرونه دوه ونیس پروګرامونه دی او د تر سره پاتس. د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځنګړي ډول غونډي هیوادونو پرشتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وی لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافی نه دي او هغه هیواد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په پروسه کې د نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ شک لري، ځکه په خبرې کې چې رښتینې هیوادونه په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي خامخا نتیجه ورکوي.
موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل د افغان سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ډېره اړینه او مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو په ټنځایونو په پاکستان کې دي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګند کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنۍ موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم پر ټویټر لیکلی چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماماتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره کتلي او د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ له دوی سره خبرې کړې دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خوا خپل د پاکستان هم دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي هم امنیتي په ټول لحاظونه باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي.
دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی ترمنځ سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلې دي، خو افغان حکومت په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره اوربند اساسي شرط ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بل خو بیا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینی سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړین ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وسي. له ښاغلي احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړې دي، هغه دوه مخې سیاست سره چلولی. متاسفانه همېشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول ځکه یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بی پختنی تینه ګټه پورته کوي، نو د سولې د راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پختنه وګرځېږي کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زیسه په دې برخه کې د امریکای ورستۍ هلې ځلې په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر ستر ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسنیز بلاګی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا
وکړو. احمد صاحب، کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پرښتینه ډول کار وکړي، واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار وچه د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. چېرته امریکا په رښتینی ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان اقدامات کوي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې ویل د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به د هیواد رښتینې سولې ته ونه رسوي. خو عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ راځي چې دوی نظرونه وورو.
نو میمل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغوښتنه دا ده چې له ډیرو هغو شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه ځنډنۍ کوي او ټکنۍ کوي. که چیرې پر اختیار هم غواړي چې د سولې پروسه کامیابه شي، له دې شرطونو د تیر شي او لومړی د اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابېدو لپاره زمینه برابره شي.
نوم مې محمد اجمل دی، جلال آباد اوسیدونکی یم. موږ ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سوله وشي. نو د جنگونو نه موږ ډېر زیات سړي شوي یو، او که دا کوم خلک مخالف خلک دي، کار څوک دي، کوم شرطونه چک دي پوښت لیکنه، دا شرطونه بے بنیاد دي. بیا ته هغوی راشي سولې ته راشي، حکومت سره یوځای شي، سولو کې په خوشحالۍ خپل ژوند تېر کړي. پرېږدي دا افغانان زپېدلي خلک دي، دا سروې خلک کېږي، جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول سړي شوي دي، او ټول افغانان غواړي سوله غواړو. موږ خپله هم سوله غواړو، الله دې موږ وطن کې سوله راولي.
زه سیف الملوک یم. زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زمونږ سوله پکار ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو لکه چې مو اوریدل ستاسو پیغامونه او البته د ستاسو نظر څرګندوي د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، خو موږ په بیلابیلو مسایلو کې ستاسو نظرونه او پیغامونه ته پاتم یو. مخکې تر دې چې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه ورسوي ولنده دمو په وخت.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته مخه کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف ته معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو عزت او نقیزې څرګندونې په واورو. د دغه کمیسیون د دارلنشاه مشر وایي چې دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، خو د دې کمیسیون او کمیشنر قطب الدین رویدار وایي نن یا سبب د معلوماتو وسپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشاه مشر حبیب رحمان ننګ وایي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته اقدام وکړي. د دې راپور نور جزئیات به د فیروزه عزیز خبرو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا مشر چمنشاه اعتمادي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهار شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهار شنبه په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولې دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څو وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیسته، نو موږ به دا واخلو. د خیر سره نن یا سبا تکمیلي کې موږ باید هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل سوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت سوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یوویشت ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنی موږ په دغه مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکړي موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برېښنا شرکت د کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو سخت خبرګونونه راپارولې دي. زما همکاري فیروزي عزیزي د دغو وژل سوو کسانو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی په ګډه به وورو.
په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پیښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کوله، د برق دیغه خو د سیو کچ د واټه کاله کېږي چې د شرکت کې کار کوي. او بل ورځ د ماین پیالو ته یو اغسل شهیدان سل نار میم شهید سورو میم شهید اورور می سی او نیم کو دا ور تکړه وا او وی ساتي اس کلن بو هي شپږ دیس کلن او پلار میم غو یو انځش پته کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تیریونی د پنځم به پورس په زابل کې د مای چودنې په پیخه کې د دوی 15 تن کارکونکو وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه د پیخه غندلې او ویلي دي چې وژل شوی کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیخې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غړې باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدف ونه ګرځوي. کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالجمیل او سید کلابسوی
دغه بی طرفه دغه برکیان چې دا بی طرفه او دوسر ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای ده. دا به چې دا کار دوسر هیڅ وخت نه شي، به چې دا طالبان اته تکرار ورنه کی.
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپشه چې دغه 15 همکاران د برق هغه چې وجل شوی دی که دغه ژوندې وي نو مونږ تاسو ته به برق راځي، مونږ تاسو ماشومان واړه غټ برق به وي، نو مونږ لاسنیوی وکړو، مونږ ټولونه سره خپلو کې باید یو لا شو.
خو د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل شوي کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښایي چې هدف د دوی کارکوونکي نه وو.
دا مین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی و، سره له دې چې د مین پاکي ټیم له مخکې سیمه څارلې وه، خو له بده مرغه چې ښایي دا مین له سروې پاتې وي او یا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وي. د دې لپاره چې موږ تل په دې لاره په کار بوخت وو نو مخکې داسې پیښه نه وه سوې او نه هم رامنځته سوې وه. د برېښنا شرکت ګمان دا دی چې دا مین زموږ د کارکوونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه و.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسؤولین وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ملي شورا استازو د 1999 مالیکال بودیجه د متوازنې پراختیا د نه رعایتولو له امله تر اوسه نه ده تصویب کړې. په ولسي جرګه کې د غور ولایت او لویدیځې حوزې استازي له حکومته غواړي چې د دغه کال د 1999 مالیکال په بودیجه کې د هرات کابل د 100 کیلومتره سړک قیرولو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي.
د غور استازو د لویدیځې حوزې له یو شمېر استازو سره د ولسي جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې په یوه اعتراضیه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د کابل هرات لارې جوړېدو ته پام وکړي. دوی په دې ټینګار کاوه چې دغې لارې ته نه پاملرنه د دې لامل سوې چې غور ولایت محروم او له پرمختګه پاتې سي. د غور ولایت او د لویدیځې حوزې د استازو د غونډې پریکړه لیک آتا محمد دهقان پر ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي. هغه وایي موږ د جلسې ګډونوال له حکومت غواړو له تعلل او تعبیس پرته دي د کابل غور او غور هرات سل کیلومتره سړک تسخیص د 1999 مالي کال په بودیجه کې شامل کړي. همداشان د افغانستان د خلکو له استازو غوښتنه لرو تر هغې چې حکومت د دغه سل کیلومتري سړک تسخیص د 1999 مالي کال په بودیجه کې نه وي شامل کړی، بودیجه دې نه تصویبوي. د غور ول د استازو په خبره د کابل هرات دغه لار د 100 کیلومترو په اوږدوالي سره له غور ولایت څخه تیریږي چې پلازمینه کابل غور بامیان او میدان وردګ ولایتونو سره نښلوي. معترض استازي وایي چې حکومت تیر کال د دغه سړک د پخولو ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د غور استازو د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د 1999 مالي کال په بودیجه لدې عمله انتقاد وکړ چې توازن پکې نه درایت شوی. بل خو د 1999 مالی کال بودیجه د توازن د نارایت د اختلافات لامل تر اوسه نه د تصویب شوی. د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی د جرګې په عمومي ناسته کې وویل غوای مالی او بودیجه کمیسون دی د یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په ورځو له ټولو کمیسونونو او د مالی وزارت له رهبری سره په ګډه کار وکړي او د چهار شنبه په ورځ به ورسته یو ورځ وچه د بودیجه برخلیک به معلوم کړو. هڅه مو وکړه چې د بودیجه په ځانګړي توګه د غور د استازو د غوښتنو په اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو هڅه مو نتیجه ورنکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې استازي د ولایتو د مالی بودیجه د غیر قانوني توازن په اړه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه انتقادونه مطرح شوي وو.
او کندهار ته ورسو، په کندهار کې د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین په دې اړه اندېښمن دي، ځکه دوی وایي له همدې کبله هغه 95 سلنه پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي. صادق رښتینی نور تفصیل لري.
په کندهار کې د داهلې بند اول سوالوي کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزې ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي تر څو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف ونوي او اتنوي کال کې زما درې اتیا پروژې وسته کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچت بشي. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې صرف 350 کاریزونه چې ریزه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملا کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمی وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد، محمد مصاف، فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سر برمی ار ځای په هر ځای کې ول کیج پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلی د کور مخته هم کښلی په کور کې هم کښلی. بیا د غټ برمی چې د غټ برمی هغه جوس وی د خلک د کوچنی برمی ګردو سره وچیر. نو دا به دولت دا په هوای ور کې مخه ونیسي.
و به خو نه لرو اج صاحب داسې چې و به یاد یو نیم سل یو سل یو متر ته ورسېدل په ولې کې دا غو مشکل د وبو سه به خډی لرموز. نو د حکومت سمدا ایل د چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه وبو پی
دلته برمی پر یو سول شپته متر پر سول اویا متر وبور کی یخ مګور وبلا نستلته مش دی په وبو سره په ډیر مشکل کې یو مسل دا غوښتنه چې وبره پک
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
دوستانو د صادق رښتینې د راپور خو مو واورېده. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. دا پښتو خبرونه تر 5 بجو پورې ده او په مجموع کې د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د FM پر 7.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اورېدلی سي. اوس د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:10 دي. د اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاینی به پاکستاني ورسپانې ته ویلي د وسلواله ډله هیله لري چې د جنوري د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت تر اوسه پورې د دې خبرو اترو په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکی وایي په دې هیواد کې د 40 وسلوالو طالبانو چې په دې وبخي د هرات ولایت یو سیمه ییز چارواکی په دې ولایت کې د 40 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته زیات مرګ ژوبله په کویسور ولسوالۍ کې وخت ده. په فرا کې هم د ملي اردو چارواکي وایي دغلته په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وشل شوي. په فرا ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي ازادي رډیو ته ویل د هوایي برید د جمعې په ماښام د فرا خار په کاري سیمه کې شوی. افغان او طالب لوري په روانو جګړو کې پر لپسې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چې په خپلواکه توګه سپیناوی ستونزمن دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې دي د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د طرابلس حکومت ته چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام کوي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله.
من انا کوم اجملان دوستانو سپورتي خبرونه بل ناجي صفوي وره
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د نجونو د فوټسال د نسکلنو کم عمر نجونو لوبډله په آسیې سیالیو کې لومړنۍ لوبه د جمعې په ورځ له قرغزستان سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبه به د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې د افغانستان، قرغزستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ لوبې د جنوري په 28 نیټه پیل او تر 29 نیټه پورې دوام کوي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې له لومړۍ بریا وروسته افغان لوبډله خپل دویمه سیالي د متحده عربي اماراتو په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې چې 13 ورځ وشوه سویلي افریقا ته ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلې خپل د 113 منډو هدف د سیالۍ په 15 اوور کې د 3 وکټو په زیان پوره کړ. افغان لوبغاړی شفیق الله غفاري چې په دې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د اسپانیا د لالیګا لیګ د 6 اونۍ په لوبو کې نن ماښام ریال مادرید د سویا فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا لوبه نن ماښام 8:30 دقیقې د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. دې لوبې ته ریال مادرید او سویا فوټبال لوبډلو د پوره چمتووالي خبر ورکړی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولی او که موز موږ خبرونه نه یې اوریدلی نو تکرار بڼه هم اوریدلی سئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .com. اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خبرو کو. حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو؟
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای